السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوې ده زنی تاجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سننورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده خو در سم مخ کې د دې سات خبرونه ورود په همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان د پوزمشه جنرال قمر جاوید باجوا په کابل کې امنیتی کانفرنس ته ویلي په دغه هیواد کې د وسلوالو زیاتره پټنځایونه ختم کړي دي نن سهار په کوټه کې په اف سی ځواک د وسلوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان وژل شوي دي او د امریکا دفاع وزیر وایي داسې معلومات نه لري چې ګینې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس ګڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي د خبرونو تفصیل په کابل کې د سیمې د 200 هیوادونو د پوزي مشرانو نورو چارواکو د دوه ورځنۍ غونډه پرون پایته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد په شریکه مبارزه ټینګار وکړ په دغه کانفرنس کې د پاکستان د وفد مشر د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوله د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي د کابل کانفرنس ته په خپل وینا کې جنرال باجوا وویل د سیمې امنیت او سبا د افغانستان د امن او سولې سره تړل شوی او زیات اکړه په پا پاکستان کې د ترهګرو ټول پټنځایونه لمن ځاوړل شوی دي خو د ځینو وسلوالو موجودګي به د روان ردالفساد عملیاتو له لارې ختمول شي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش مشال ریډیو ته وویل د پاکستان په شمول د نورو هیوادونو پوځي مشرانو د اجمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف اقدامات کوي
لوی در سیزان جلسه نتیجه باز ورسیدل سی باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي سی په نتیجه کې صلح منطقه او افغانستان کې تامین شي
په افغانستان کې د نېټو په مشرۍ د ځواکونو ویان ټام ګریس پکویلی په دغه غونډه کې پوزي مشرانو د افغانستان او د سیمې پر امنیت زیاتې خبرې وکړې نن سهار وختي د کوټي په سریاب روډ د وسلوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان وژل شوی دي پولیس وایي د پیښې وروسته سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده د کوټي د پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری د پیښې په اړه میډیا ته ویلي دغه عسکر په موټر سایکل سپارو وو او خپل ډیوټي کوله چې وسلوالو پرې ډزې وکړي مشال ریډیو ته په یوې رالیږل شوې خبر پانه کې تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواری منلې ده نن د باجوړ جنسي د فاټا سیاسي اتحاد سانګي غونډه رابللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درکه کسانو او په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو په ګډون یو شمیر مسلو خبرې کیږي د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وای په قبایلي سیمو کې د ټولو مسلو وجه د اف سی آر موجود کیده او نوموړی زیاتوي له حکومت د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملي کولو غوښتنه کوي
نو موږ به ټول نوول نه خبره به کې د دې کو چې اره موږ د پوسوبه کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته وا د لاهور مسله وا چې هغه کې پښتون قوم او پښتانه خاص کر اګنور کیږي هغه ټارګټ کیږي او هغه ته هغه چې کوم په کار دي زمنګ د حکومتي مشرانو د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي انصاف ورته نه ملایږي
د جنوري په 12مه د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ ته وخت غزولو منځوري ورکړي به خو لای هم سېنات منځوري نه دا ورکړي اخوا جمعیت علما اسلام ګوند بیا د دریز لري چې د فاټا په موجوده نیو تنظیمي جوړښت کې د سګسمه بدلون راوستو مخ کې باید له قبایلی ولس د نه د ریفرندم له لارې پښتنه وشي چې دوی څه غواړي د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر زکریا زاکر وای په راتلونکو دوو یا درې ورځو کې به د هغو زده کوونکو خلاف کاروایی کوي چې د جنوري په 28مه په جګړه کې لاس لرلو نوموړی وای د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ یادې جګړې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړې او ډېر زر به خپله فیصله واوروي
دو یا درې ورځو کې به فیصله راشي چې کوم زده کوونکی بې ګناه ثابت شو نه هغو ته به اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي چې کوم زده کوونکو ډېر تشدد نه وي کړی نو هغوی د شپږو میاشتو لپاره له پوهنتون څخه ویستل کېدی شي او تر ټولو سخت سزا دا کېدی شي چې ځینې زده کوونکي د تل لپاره له پوهنتون څخه ویستل شي
په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د جګړې وروسته 208 زده کوونکي چې 50% پښتانه او نور یې بلوچ وو پولیسو نیولې وو چې بیا وروسته ټول خوشی کړل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د راپورونو سرچینو له مخې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس ګڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي. ځینې راپورونه وایي د وژل شوو دغه شمیره په درزنونو ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان د فبروري د 8مې د دیار زور پیښې نه انکار کړی و چې له وجې په دې وروستیو کې دغه پیښه نوره هم پر اصراره شوې ده، ځکه چې په شام کې د کارکوونکو روسي عسکرو ملګرو او کورنۍ اوس په دې اړه خبرې پیل کړې دي. امریکا دفاع وزارت وایي په دغه هوایي حملو چې پکې د جنگل وتکو او نورو درنو وسلو استعمال هم شوی، له هغې وروسته د شام د حکومت پلوه عسکر په نښه کړي دي چې تر 500 بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د شام حکومت مخالفه عسکر او د هغوی امریکایي سلاحکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي که څه هم په میډیا کې داسې راپور نشته، خو د ته داسې هیڅ معلومات نشته چې ګنې په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادي عسکر وژل شوي دي. او بل خبر دا چې په سویډن کې تیر کال د اپریل په میاشت کې په خلکو د یو ټرک حمله کې مشکوک تن د سټاکهوم یو عدالت د مقدمې په لومړۍ ورځ تورن کړی. تیره ورځ د ازبکستان سره د تعلق لرونکي رحمت اکیلوف وکیل وویل هغه غوښتل دغه حملې له لارې په خلکو کې ویره خوره کړي او سویډن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا د اتحادیانو نه وباسي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده استند اوریدل او به خبریدونکو اوریدونکو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې ووري د پاکستان پوځ ویلي د سیمې سوله او ثبات د افغانستان له امن سره تړلې دی. یو کارپو وایي
که پاکستان په رښتینې توګه باندې افغانستان کې سوله غواړي، امن غواړي او په سیمه کې خپل کردار سمول غواړي، دوی باید خپله تګلاره د سیمې او افغانستان په اړه باندې ورغوي.
نن په باجوړ ایجنسۍ کې د فاټا سیاسي اتحاد غونډه کوي.
چې کوم پکار چې زمونږ د حکومتي مشرانو نه د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه میلاوېږي، انصاف ورته نه میلاوېږي، هغوی ته او سله نه میلاوېږي، دا ټول سینه به مونږ سیاسي اتحاد په دې کومه غونډه کې رسېږي به انشاءالله زمونږ وچتو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې مشران وایي چې سبا به د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره ملاقات کوي او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې به د دیری او لیکوال محمد اسرار خبرې واوري.
کله ماته دا احساس وشو چې زمونږ ځوانان د هغوی د رابیدارولو څه کوشش پکار دی، د دغې وجې نه ما په دې لړ کې کار شروع کړ.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونه لومړی ریپورت. طرف ته د پاکستان پوځ ویلي چې پرون په کابل کې د امریکا په نوښت امنیتي غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستانی پوځ مشر وویل چې د سیمې امنیت او ثبات د افغانستان له امن سره تړلې دي. د نوموړي په خبره په پاکستان کې د وسلوالو ځینې پاتې پټن ځایونه به هم د رد الفساد عملیاتو له لارې له منځه وړل شي. په یاد دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د سیمې د 12 هیوادونو پوځي مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت اور اتراګری او نشي توکو پر ضد شریکی مبارزې شمنه وکړه. په دې اړه د اسرار علم مومن دا ریپورت اورو.
د پاکستان پوځ وایي لخپلې ځمکې د ټولو وسلوالو پټنځایونه لمنځه وړي دي او له ګاونډي هیوادونو د همداسې اقداماتو تمه لري. البته کابل کې امنیتي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه وویل چې کوم پاتې ترهګر دي نو هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو له موجودګۍ او پر پولو د مؤثر امنیتي همکاري د نشټوالي څخه ګټه پورته کوي. خو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند بیا وایي کېدای شي د پاکستان د پوځ مشر ورته خبرې سمې وي، خو د په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې اسلام آباد خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
کېدای شي دا خبره تر یو بریده پورې رښتینې واوسیږي، مګر بالکل که پاکستان په رښتینې توګه باندې په افغانستان کې سوله غواړي، امن غواړي او په سیمه کې خپل کردار سمول غواړي، دوی باید خپله تګلاره د سیمې او افغانستان په اړه باندې ورغوي. کنه د کډوالو موضوع خو په ایران کې هم موږ کډوال لرو، الته هم په میجنونو افغانان کډوال دي، درنګ مون کډوال په اروپا کې لرو، یوازې په المان کې د ټول کو څخه زیات کډوال مونږ لرو، په امریکا کې دارن خپل کونه افغانان کډوال دي، ولې الته کډوال دا چې ستونزې نه راولاړي او ترهګري ځالې نه جوړي.
د سنت کام یا د امریکا د امر ورکولو د مرکزی قومندانۍ لخوا رابلل شوی د کابل په امنیتي غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شاوخوا 12 هیوادونو د پوز مشرانو ګډون وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس هاشم الکوزی بیا وایي په کابل کې یاد ناستې ته دومره هیلمن نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کیږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې دومره زر د ثبات د ټینګښت په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډې تم دوی امیدواره نه یم، لکه دوی چې اوس ولست او خلکو ته او دولت ته وعده ورکړي چې دا به د افغانستان په ګټه وي او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبود لپاره به په خیر وي.
کابل کې د نهې ورځې امنیتي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د پوځ مشر دا هم ویل چې د ټولو چیلنجونو د مخنیوي لپاره باید له یو بل سره دوامدار همکاري وشي او پاکستان په دیلړ کې خپل برخه رول لوبولو ته چمتو دی. همدارا څرګندونې د عبدالولي خان پونتون استاد عبدالشکور اهم کوي. نوموړی وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د ریاستونو یا د ملکونو چې د کوم ځواکونو مشران دلته ناست دي یا پرې غونډه کې د دوی چې کومې خارجه پالیسۍ یې وایي بلکې شان نظر اچول غواړي، نو تبدیلیانې څو پورې نه راغلي د دې ملکونو په پالیسیانو کې، خارجه پالیسیانو کې دا مسله چې کومه ده دا دومره پاسانه حل کېدو ولا نه ده.
په کابل کې د امریکا په نوښت د ورځنی امنیتي غونډه چې د ګل پورزو پیل شوې وه، پکې د نهي پورزو د پاکستان د پوځ مشر او نورو چارواکو هم ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ترګري پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یاد امنیتي ناستې د بحث عمده ټکی وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې حال کې په کابل کې په یاده غونډه کې ګډون کړی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د تیرو دوه اونیو راهیسې په کابل او اسلام آباد کې درې ناستې وشوې. وروسته یوه غونډه د خلی پورزو په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. کابل او واشنگټن پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي.
نن په باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیاسي اتحاد غونډه کوي چې په قبایلي اصلاحاتو مومند او باجوړ کې د لادرګه کسانو په لاور کې د وچل شوو قبایلي وګړو په ګډون به پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کیږي. د دې اتحاد مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پوري کړي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومند نه اورو.
نن د باجوړ ایجنسی د فاټا سیاسي اتحاد څانګې غونډه رابللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درکه کسانو په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کوي. د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وایي په قبایلي سیمو کې د موجوده ستونزو یوازینۍ وجه په دې سیمو کې موجوده اف سی آر قانون دی او له حکومت ته د دوی غوښتنه ده چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او د لاهور او کراچۍ په ګډون په ټولو پاکستاني ښارونو کې د پښتنو خوندیتوب یقیني کړل شي.
ایجوکیشن باندې، په صحت باندې، زمونږ په دې په امن باندې، نو موږ به ټول نه والنه خبره پکې د دې کو چې را موږ د پوسوبه کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته واده لاور مسله وا چې په هغه کې پښتون قوم او پښتانه خاص کر اګنور کیږي، هغه ټارګټ کیږي او هغه ته هغه چې کوم په کار دي زمونږ د حکومتي مشرانو د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي، انصاف ورته نه ملایږي، هغه تر او سلام می راوی کړه ټول سینه بمنګ رته چې تاسو ته ته موږ غونډه کې د دې کې ان شاء الله ته موږ راوچتو.
د براسیال کې دا چې د جنوري په 12مه د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ د واک د غزولو منځوري ورکړی و، خو لای اهم سینټ منځوري نه د ورکړی. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند بیا دا دریز لري چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی جوړخ کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید له قبایلی ولس د ریفرندم د لارې پوښتنه وشي چې هغه څه غواړي. د فاټا سیاسي اتحاد د باجوړ څنګه ننۍ غونډه کې بعد کبایي اصلاحاتو سربیره په نور موضوعاتو اهم خبرې کیږي. د دې څنګه مشر عبدالمنان وای د باجوړ مومند ایجنسی د لادرک کسانو پاړه د غږ راپورته کول لپاره به اهم نن په یاد غونډه کې کړنلاره ټاکل کیږي. نوموړی وای چې په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو پر پیښه به اهم خبرې کوي.
کم کسان چې زموږ په لاهور کې شهیدان شوي دي خبره هم پکې کوو. د خیر سره بالکل ډېر خلک لا دره کړی جی ډېر زیات دا فراخ په باجوړ کې ډېره زیاته ده. خلک انتہائی پہ یہ رکھے خلق دیر زیاد سوک آواز نو پورتا کھئی مطلب دار جزمو پا علاقہ کے غیر قادونی دا غشان بول دی ترل دی پا پاٹکولا عذاب اول دی منگ باندی بلکو دی طور تیرو کی پراسے دیر خلق کے پا سیول پاور ریگولیشن کے اولے گل جیزون دا مردان جیلتا چی پا یہ بانے حالت دی سپریم کورٹ پا بندیم لگا ولی دا اگر خلق پول پا جیزون کی پراتی دی او خوارادو خیسم سوکنا دی مردان صحابی
منګه وکړه چې پر دې اړه له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې مخکې د فټا سیاسي اتحاد ویلي وو چې د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاءالرحمن نومیږي په لاهور کې مزدوري کوله چې د داتا دربار مخې ته ځینو کسانو په ډزو ووجل. خو د په خبره د دې کسانو په وجنه تېر ورځ یو تورن کس لاهور پولیسو نیولی دی. بلخوا اهم له باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي شابودین خان مشال دوستا سورځي مخکې ویل چې دغه مسله د پاکستان له کورنۍ چارو وزیر او د پنجاب صوبې له نورو چارواکو سره راپورته کړې. خو د په خبره د وجل شو کسانو خپلوان له دوی سره همکاري نه کوي. مشال دو اهم هڅه کړې چې د وجل شو کسانو له خپلوانو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر ممنون حسین د نوي فرمان یا آرډیننس له مخې جند الله وسلواله ډله غیر قانوني اعلان کړی ده. د فروری په 14مه د وزارت په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د یادې ډلې فعالیت ښایي چې راتراګره ډله ده. آیا دا قانون به د حافظ سعید جماعت الدعوه یا فلاح انسانیت فاونډیشن ډلې هم د تراګرو په لیست کې واچوي او که داسې وشي نو آیا پاکستان پر حافظ سعید د بندیزونو د عملي کولو توان لري او کنه؟ په دې اړه د بشیر ګوښته رپورت اورو.
په پاکستان کې نوې ترهګره اعلان شوې ډله جند الله په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شو او وروسته یې د داعش ملاتړ اعلان کړ. د تیری جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترهګرۍ پر ضد قانون کې د ترمیم په کولو سره یو آرډیننس جاری کړ. د سره اوس ټولې هغه ډلې او افراد چې ملګرو ملتونو ترهګر اعلان کړي په پاکستان کې هم ترهګر ګڼل کیږي. په دوی کې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت الدعوه ډله هم ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید دی چې د امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی او $10 ملیون انعام یې پی ایښی دی. خو د ناکټا اداره چې د کلدم تنظیمونو لیست او د هغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حافظ سعید په دې لړلیک کې نه دی شامل کړی. د دې درې مشر احسان غنی د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا د کورونو چارو وزارت کار دی چې لا تر اوسه یې دوی ته په تور لیست کې د حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت ډلو نمونو شاملولو په اړه څه نه دی ویلي.
دا خو زمونږ سره دی دومره دغه نه دی څومره زیات چې د انټیریر منسټر سره پرسکرپشن چې هغه یو کې دا پرسکرپشن څومره چې دا انټیریر منسټر کې او چې هغه یو کې نو هغه بیا پروینسز ته او نور چې کوم فیډرل ادارې دي هغه ته ولېږي او هغه ته فردر اکشن اخلي.
حافظ سعید په هند کې د ترهګرو فعالیتونو پلانولو لپاره تورنېږي. په پاکستان کې هغه د یوې مودې لپاره پر کور نظربند ساتل شوی و خو عدالت نوموړی له تورونو سپین کړی دی. امریکا او هند پر دې کار نیوکې لري. د دې نوي صدارتي اډین سره به د حافظ سعید سره په مبینه توګه تړلو ال رشید ټرسټ او ال اختر ټرسټ ادارې هم غیر قانوني اعلانېدو ته لار هواره شي. د قانوني چارو پو قاضي انور وای اډیننس د څلورو میاشتو لپاره وي خو تر مخه یې کل ادم ګرځول شوی ډلې د همیشه لپاره نه قانونه پاتې کېدل شي.
اډیننس هغه وخت شو کیږي چې کارکړه کمی اسمبلی پاسیشن کې نه وي. دا د څلورو میاشتو لپاره خو قانون دی. که څلورو میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور کی نو دا به اکټ آف پارلیمنت شي، دا به قانون جوړ شي. او که دا څلورو میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور نه کی نو دا به
حافظ سعید د څو ګوندونو او ډلو څخه جوړ د دفاع پاکستان کونسل برخه ده. ډیر مینوال لري او څو ځلې لوی جلسې کړې دي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر اسد منیر وایي په داسې حال کې چې دا آرډیننس مهم دی پر سعید او ادارو به یې عملي کول اسانه نه وي.
حافظ سعید آرګنایزیشن ته جوړې شي، حافظ سعید ذاتي چې دی کنه ذاتي یو خو هغه باندې داسې دغه نه دی او څومره ځای له نیسل دی خو هغه خو بیا عدالت دغه کې چې څه وایي نو ځکه ایم پی او کې کوي کنه ایم پی او کې نیسي پرشر په څوک واچي نو مینټیننس آف هغه پبلک آرډر کې سي وایي کې میاشته نه کې بیا دوه میاشته زبې درې میاشته
یاد دی وی چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان یو ځل بیا نیوکې کړې وی چې په ویناي د وسلوالو ډلو پر ضد یې سما کاروي نه ده کړې خو اسلام آباد دریز لري چې دوی په ترهګرو کې ښه او بد نه ګوري او د ټولو پر ضد یو شان پالیسی پر مخ بیایي.
داو بشیر ګواخ په کراچۍ کې د بشل شوي وزیرستاني سوان نکی مسید د قاتلانو نیولو په ګډون د نورو غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوي لاریون مشران وایي چې سبا به د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره لیده کاته کوي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې د سیمې ځوانان له پوځي چارواکو سره دا ډول ملاقاتونه کوي نو ځکه هیله مند دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د نکی مسید په وژنه د تورن پخانی پولیس چارواکي راو انوار حفاظتي ضمانت منصور په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورٹ اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تر سوري لاندې د نقیب مسجد د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتنو لپاره د ترسره شوې درنې یو مشر محسن دوړ وایي چې سباله د دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادی مطالبات و هغه د زلین ماینز خبره و هغه چې دا چې کوم سعودي کې په دې زمونږ مشمان بری او بیا غنه پس دا غټه خبره ده چې پوسټونو دا مسله شو وسره وسره کوم دا کوم دا کوم پیسې وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي نو هغه نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وحل تکول ته رہی نو دا ادم یو ډېر غټ ایشو ده. دا به مو سره ډسکس کوو. وطن کارډ مسله ده چې کوم دلته د پیدار کښې خلک ته کوم په چیک پوسټونو باندې مسلې دي.
محسن دوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یو کړې ده. یاد وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل لسورځنۍ ناسته تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کېږي. د دوی ځنې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرکه کسانو موندلو لپاره دې کار وشو، د نقیب مسعود وژونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوي درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې سباله د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یادو غوښتنو عملي کولو لپاره تګلاره وټاکل شي.
کرفیانو جی د شپې چپی والی کی گنا او لوکل سطح باندې چې کم خلکو سره د آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کیږي او چې کم دې حل بار او باسي چې اوس مونږ څنګه تګلاره خپل کو چې دې حل راو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوري په 26 اروست له هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسید له ترګرو سره د تړاو په تور وجلو. خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسعود بے ګناه وو. له دې پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست. پرون د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسعود د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه او ثاقب نثار وویل چې راو انوار دی عدالت ته حاضر کړل شي. د سترې محکمې مشر قاضي د اورېدنې پر مهال د راو انوار یو خط هم ولوستلو چې د سترې محکمې د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلی وو او د پولیسو مشر ویلي ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې هم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر کړی او راو انوار ته یې د جمعې پر ورځ د حاضرېدو حکم کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په مالکند سیمه کې د امنیتي خطرو له کبله د پولیو پر ضد کمپاین سندبل دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دغه اړه نوی پلان جوړوي. بلخوا د هزارې په ځینو سیمو کې هم د سختې یخنۍ له کبله کمپاین سندبل شوی دی. په دې اړه د شاهین بنیری دا رپورټ اورو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ملکنډ ایجنسۍ کې د امنیتي دړکو او د هزارې ډیویژن په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ له کبله د پولیو پر ضد کمپاین ځنډول شوی دی. په ملکنډ ایجنسۍ کې دا کمپاین د ګل په ورځ پیل شوی و، خو د امنیتي خطرو له کبله سرته ونه رسید. په پیښور کې چارواکي وایي چې د هزارې ډیویژن په ډیرو سیمو کې سخت یخنۍ ده چې له کبله دوی د پولیو پر ضد کمپاین پر مخ نشي وړی. په ملکنډ کې د پولیو پر ضد د کمپاین مشر عاطف الرحمن مشال ډو ته وویل په دغه اړه نوی پلان جوړوي او زردا چې کمپاین بیا پیل کی.
ملکنډ پورې ډیویژن کې روانو اوس هغه بیا ایز پر پلان چې کوم دی نو هغه ونه شو، دا فرش پلاننګ روان دی. نن سبا کې به فرش ډیټس راشي.
بلخوا په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د نوي ستراتیژۍ نه وروستو په روان کال کې د پولیو وایرس کوم ماشوم نه دی ځپلی. په دغه اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د قبایلي سیمو لپاره مشر ډاکټر عبدالقیوم خان وایي
که تاسو وګورئ چې په 2013 کې 2014 کې زموږ سره د ټولو نه زیات کیسونه په فاټا کې وو، 79 مطلب چې په ټول پاکستان کې ټاپ اپ باندې فاټا براته. یا چې کله بین ختم شو 2012 کې او یا کمپین شروع شو، که تاسو اوس وګورئ په 2016 کې زموږ سره په فاټا کې صرف دو کیس وو، او داسې په 2017 کې یو کیس هم د فاټا نه نه دی رپورټ شوی پازیټیو، او 2018 کې مو سپورې مونږ سیف یو، مطلب چې اوس سپورې په فاټا کې.
د ملکنډ ضلع انتظامیه دا سپیناوی نه دی کړی چې د پولیو پر ضد کارکوونکو ډلو ته څه خطر و، خو د دې نه وړاندې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد په کارکوونکو یو شمېر بریدونه شوي دي چې ذمهواري د طالبانو وسلوالو ډلو منلې ده.
په ننګرهار کې د ګڼ شمېر مدني ټولنو استاسو ځوانانو د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د ویش چارو د پیل او په دې برخه کې د هر ډول ځنډ او خنډ د له منځه وړلو په برخه کې له مرکزي حکومت غوښتنه کوي. دوی وایي چې که د یوې میاشتې په دوران کې د شناختي کارډونو د ویش چارې پیل نه شي، نو دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. په دې اړه زموږ د همکار دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو ګڼو استازو او ځوانانو د سیشن بې پورس په یوې مطبوعاتي ناسته کې د افغانستان په مرکزی دولت غږ وکړ چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د مخکې تر دې چې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې وشي پیل کړي. د ننګرهار ولایت د ځوانانو امیر متی الله احمدزی وویل اوس چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې ټولې قانوني ستونزې هوارې شوي، په کار ده چې ویشلې پیل شي.
ډېری چې د دولت مخالفین نیول کېږي 15 تذکرې د بېلابېلو ولایاتو لري. که چېرې موږ برېښنایي پېژندپاڼې ولرو دا به د هر افغان لپاره یوه وي. دغه ټول موارد او ټول خنډونه چې د دغه تذکرو پر وړاندې موجود ول هغه حل شوي دي. نو نور اړتیا دې ته نه لیدل کېږي چې د برېښنایي تذکرو
په ننګرهار کې د افغانستان د ځوانانو د یووالي ټولنې مسؤل نور احمد نورانی وایي چې د برېښنایي تذکرو له ویش سره د امنیتي ستونزو ترڅنګ نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هم اوارېدای شي.
د نظام په واکدارانو باندې غږ کوو چې په دغه ملي پروسه کې خنډ او ځنډ مه راولئ. دا د ټول افغانستان د ولسونو یووالي خبره ده، د افغانستان د کره نفوس شمېرنې مسله ده، د افغانستان د اقتصادي مسایلو د حل مسله ده، د افغانستان
د درونټې د ځوانانو ټولنې مسؤل نجیب الله خیرخوا وویل د افغانستان د خلکو ډېر مسایل د برېښنایي تذکرو پورې اړه لري، پکار د چې ویشنه یې پیل کړی شي.
برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دا د ولسونو ارمان ده. ډېرې نورې داسې پروسې دي لکه د ټاکنو پروسه ده، اقتصادي برنامې، د امنیت مسلې دي. دا ټول د برېښنایي پېژندپاڼو پورې تړاو لري. که چېرې دا وویشل شي په نسبي ډول باندې به ډېر مسایل کنټرول شي.
د ننګرهار مدني فعالان او ځوانان وایي چې که مرکزی حکومت تر یوې میاشتې پورې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه کړي، دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل کوي او د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي. د ذکر وړ ده چې د برېښنایي تذکرو ناندریزه موضوع چې له کلونو راهیسې د سیاسي کشمکشونو ښکار وه، چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا تصویب او توشیح شوي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا تایید شوي، خو ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې د ولسمشر د بوختیاو له امله د برېښنایي تذکیرو ویش له ځنډ سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې ده. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر په خپله ویبپاڼه لیکلي، د کابل کانفرنس ته په خپله وینا کې جنرال قمر جاوید باجوا وویل د سیمې امنیت او ثبات د افغانستان د امن او سولې سره تړل شوی او زیات کړه په پاکستان کې د تراګورو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي، خو د ځینو وسوالو موجودګي به د روان ردالفساد عملیاتو له لارې ختم کړل شي. په کابل کې د سیمې د 12 هیوادونو د پوځي مشرانو نورو چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. نن سهار وختي د پټې په سریاب روډ وسلوالو د سوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان بچ شوي دي. پولیس وایي د پیښې وروستۍ سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده. مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د جنوبي وزیرستان د نکیب مسید د وژنې پر ضد د ترسره شوې درنې مشران وایي سبا له پوځي چارواکو سره د خپلو پوښتنو په اړه خبرې کوي. نن د باجوړ ایجنسۍ د فاټا سیاسي اتحاد څانګې غونډه راوللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درک پسانو په لاهور کې د وژل شوو قبایلي وګړو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې کیږي. د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر زکریا ذاکر وایي په راتلونکو دوو یا درېو ورځو کې به د هغو زده کوونکو خلاف کاروایي کوي چې د جنوري په 28 په جګړه کې لاس ترلو. نوموړی وایي د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د یادې جګړې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي او ډېر زر به خپله فیصله واوروي. د راپورونو او سرچینو له مخې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس کڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي. ځینې راپورونه وایي د وژل شوو دغه شمېره په درزنونو ده. د روس دفاع وزارت ویلي په دغه سیمه کې د دوی عسکر نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي که څه هم په میډیا کې داسې راپورونه شته، خو دته داسې هیڅ معلومات نشته چې ګنې په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادي عسکر وژل شوي دي. او په سویډن کې تیر کال د اپریل په میاشت کې په خلکو یو ټرک حمله کې مشکوک تن د سټاکهوم یو عدالت ته مقدمې په لومړۍ ورځ 13 ورځ تورن کړی دی. لاند خبرونه د فرخنده اسد ناوړه د لوریدونکو اوس وخت شوه دی. د مشال ریډیوي مجلې په دې خبرونه کې د اصل د خبر پښتونخوا د ډیر سیمې شاعر محمد اسرار سره خبرې شوې دي. د خبرونه قربان جیب امیر دی راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې په دې غنا کې د دیر د یو پښتون ځوان شاعر خغلی محمد اسرار سره غږیدلی وو. موړ عمل ته په شیرنګل کې د بنظیر بوټو په هنتون پروفیسر دی. دغه زلمی لوړ زده کړې په پیښور په هنتون کې کړې دی او د ادب سره مینه پخوانی ده. د مرکې په پیل کې راته دی د ادبی نړۍ ته د راته کیسه کوي.
نجیب امیر صاحب تاسو ډېر ډېر مننه. د مشال ریډیو ډېر ډېر مننه چې ماته مخرا کړه تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستو لپاره. دا تاسو سوال وکړو د ادبي ادب په حواله سره چې زما دې سره کلن اټیچمنټ دی. او زه خو به دا ووایم چې زه چې څوک یو ژبه لري او هغه احساسات لري، نو زما خپل خیال دا دی چې هغه د ډېر اول نه د ادب یو شاګرد دی. او زه خو د ادب سره د لسم یو لسم نه دی خو لکه اشنایت لرم، خو ډېر زیات چې کوم دی د ادب سره زما چې کومه رشته جوړه شوې ده، نو هغه د پېښور یونیورسټۍ نه جوړه شوې ده په 2001 2002 2003 کې. پاره کې تاسو د بغداد د انیش ډیر لاسته ځکه چې تاسو سره ما په یوه ځای باندې ټیم تیر کړی دی. په هاستلو کې په نیو هاستل بلاک بی کې او په بلاک اے کې موږ پاتې کیږو. مختلف مشاعرو کې به میسا غستا غستا سو شعرونه مرا ته یاد دي، د بغداد د انیش سیکشن مرا ته یاد دي. او سره سره په کې ما په کې خپل څه زمزمان کله نه کله کوله، نو د ادب سره مې دا غټه ټیم ته تعلق ته. خو بهرل اوس په 2017 کې د مئی جون نه دی خو بیا ما دې ته لکه ډېر کار ویلې دی. چې کله ماته دا احساس وشو چې زمونږ ځوانان او زمونږ اولس چې کوم دی د هغوی د را بیدارولو د راپارولو دپاره څه کوشش پکار دی او په دې لړ کې مونږ ته څه خدمات پکار دي. نو د دغې وجې نه ما اکټیولی یا ډېر په تندهۍ سره په دې لړ کې کار شروع کړو.
اسرار صاحب د خپلې سیمې په اړه کړه ته وایي چې آیا هلته ادبي جرګې شته چې تاسو پکې غونډې کوئ؟
یره جی زمنګ خو د ادب په حوالے سره زمنګ د خاور کې دا خاص طور زه خو د دیر سره تعلق لرم. دیر لور وته وي خو بهر مونږ په دیر لور او اپر دوه ځلې دي. نو لکه دوانه ته دیر وایو غنوم داسې چې لکه دا دوانه یو ځلې دي. نو ماشاءالله چې د ادب په حوالے سره ډیر زیات زرخیزه ده. ډیر زیات خولي خولي شاعران دي پکې لکه عباسین یوسفزی یو ډیر نوموړی نوم دی. روغانی صاحب دی د دین علاوه بخزاده دانش صاحب دی او نور داسې ډېر ښه دلاور منصور صاحب دی بلکې نور صادق صاحب وغیرہ وغیرہ ډېر زیات شاعران دي. او واقعي چې دلته ډېر زیات جرګې مرکې کېږي. شملہ ادبی پښتو ټولنه ده، میدان ادبی پښتو ټولنه ده، او د دینه علاوه چې کوم دینه کومراټ ادبی ټولنه ده، شیرینګل ادبی ټولنه شته، دیر ادبی ټولنه شته، بانډه ادبی ټولنه شته او نور داسې په ګڼ شمېر بلا نومونه دي چې هغوی د ادب په حوالے سره او خصوصا د شاعرۍ په حوالے سره ډېر زیات هغه دي. چونکه دا علاقه یو قدرتي خاص لري نو په دغه وجه باندې د دې خلک چې کوم دی قدرت او نیچر ته هم ډېر زیات لنډي. نو ډېر په ښه طریقه باندې لکه د نیچر نه خپل هغه اخلي او د شاعرۍ په لړ کې ښه برابر کار کوي.
نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي د چاپ کولو سره اراده لري؟
یره جی ما خو څو شاعري خو مې مخکې کړې و داسې په 12 14 14 کې خو بار لاغا سيزونه مزونه خو زمنګ پکې بلا کې شي مشيراله سه جنگونه او ته یو ځنه بل ځای ته سو سنو بار لاغا سيزونه خو ځای شي دي. او اوس مې څه تقریبا داسې 15 14 پورې ډېر شي شي غزلې دي. نورم داسې خو به خو سيزونه شته خو لا په الحال چې کوم نه نو داسې د کتاب ور کار میلا نه دی کړی خو ان شاء الله امید لرم که په دې کم تسلسل سره چې روانې ما نو ان شاء الله ډېر زر تر زره به زه خپل کتاب هم چاپ کولو یو هغه تمنا او ارزو لرم. نو ان شاء الله چې کتاب خو چاپ کوو د خیر سره د پښتو خدمت ته خامخا به کوو ان شاء الله.
بریالي اوسئ. تاسې د سوشل میډیا چې ده د شاعرۍ د خپرولو لپاره دغه لار څومره موثره غنې؟
تا خو جی زه خو نجیب امیر صاحب واقع چې تاسو ډېر زبردست خبره وکړه او د پښتون قام لا او هغه خلکو لا چې کوم داسې په مضافاتو کې اوسي د سوشل میډیا لکه فیسبوک شو او یوټیوب شو وغیرہ وغیرہ یا ټویټر شو د خلکو لا یو جبه ورکړه یو کمیونیکیشن سیستم ول ورکړه ډېر په اسانۍ باندې خلک خپل هغه پیغامات رسولی شي. بلکې کزما زه شوما یا بل داسې زموږ بشن نوی شاعران شو هغه د شاعرۍ ته راغلي دي. نو داغه من وجم دادا چې لکه خلک د خپل شاعري او خپل احساسات او د زړه هغه بوج چې کوم دی داغه لري کول د پاره یا په معاشره کې د خامۍ لري کول د پاره یا په معاشره باندې د تنقید د پاره هغه داسې داسې سيزونه په میډیا باندې هغه کې چې کم مخکې به کتاب خلکو ته په کلونو کلونو یا ملاو شو یا ملاو نه شو یا به ته ملاو شو نو بس په یو ګټ کې به پروت او په الماری کې به بند. نو لکه هغه شان د کتاب مینم زمونږ د خلکو ډیره کمه ده. واقع چې دا ډیره غلطه خبره ده ځکه چې کتاب چې کوم دی دا ډیر ښه رهنما دی او لکه قتل پکا دی هر کتاب چې دی. خو زمونږ په خلکو کې دا عادت بالکل نشته. مونږ د کتاب په خوا هم نه ورځو بلکې چې دا سه وینو نو اکثر خلک خدا وي زما زه چون کې پروفیسور مې تاسو ته پته نو اکثر زمونږ خلک دا وي یره بس کتاب خراته مره مخه مخه بسر نه درل دي کنه. نو لکه زمونږ د کتاب نه یو کرکه غي وتره هته کو خو دا سوشل میډیا د څه د چې په دې باندې ته وګوري نو خامخا به تاسو شي شیر کړو چې یو ځل سره یو څه شروع کینو بیا خون شروع کی او هغه سره خیر څو ته ورسې. نو زه تاسو سره بالکل 100% په دې خبره اتفاق لرم چې د کتاب او دغه نه علاوه چې کوم دی د فیسبوک دا چارې چې کوم دی او د نور سوشل هغه چې کوم دی نتورکینګ دا زمونږ د پاره ډېر ښه یو وسیله ده او په دې باندې موږ فلاغ کوو. خو د کتاب په حوالے سره به دا یو خبر وکم د کتاب اهمیت لکه په نن ورځ کې هم کمیدای نشي. د کتاب اهمیت د هغه پری هیستوریک ټایم نه تر اوسه پورې لکه هغه شان چې لږ ځکه چې دا یو داسې محفوظ څه دی چې د نت نستا سی در کې دی شي، د فیسبوک نستا سی در کې دی شي، خو کتاب په خپل ځای باندې موجود دی. دا ستا هغه سوچونه، احساسات او ستا لیکل وغیرہ چې څومره څه دي هغه تا له جرنده کې تالې کې محفوظ کې خوندي کې. نو زه وایم چې ښه دی، کتاب هم یو ښه میډیم دی.
اصرار، زمونږ ځوان کل چې په کوم موضوعاتو شاعري کوي، آیا دا د زمونږ د پخوانیو کلاسیکو یا باباګانو شاعرانو د شاعرۍ سره د دې څه توپیر شته؟
دا خو په باباګانو کې خدا یو درې څلور نمونه داسې دي، لکه خوشحال بابا شو، حمزه بابا شو، غنی بابا شو، رحمان شو. نو دی خو داسې شاعری کړل چې هغوی خو واقعي چې ډېر د کمال شاعری کړې ده. خو بیا په اوسني وخت کې زما چې کوم خپل خیال دی، اگر چې زه غلط هم کېدای شم، زمونږ چې څومره مشران دي نو هغوی خو واقعي چې بعضې کسان لکه روغانی صاحب شو یا باسین صاحب، خو دوی خو ډېر ښې موضوعګانې چېړلې دي. یا نور هم پکې داسې ډېر ښه شاعران شته، خو نور لکه داسې وي چې ټول دا د مینې او د زلفو دا بحث پکې لکه لږ ډېر زیات ماته ښکاري، کېدای شي چې زه غلط یم، خو لکه د دې په اړه کې دا دي. ها البته چې دا کم نوی کل زه څومره وینم چې کم تعلیم یافته خلک دي او هایلي ایجوکیټډ یا ښه تعلیم یافته دي، اعلی تعلیم یافته دي، نو د هغوی په هغه کې په شاعرۍ کې چې کم دی نو یو ډېر نوی سوچ او ډېر نوی طرز یې راوړی دی چې هغوی په معاشره باندې تنقید کوي. هغوی هر هغه مسله چې کوم خلکو ته نخکاری هغه د مخې ته دراوړو کوشش کړی دی، او د دین علاوه چې کوم دی د خلکو د جذبات په داسې طریقه باندې یو خطر راپارول دي چې لکه د معاشرې اصلاح وشي او د پرمختګ لارې اپناو شي، خلک راپاسي، خپل کارونه په ښه طریقه باندې وکړی شي.
تاسو په پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوئ، نو د دې راته وایي چې آیا د پوهنتون محصلین د پښتو ادبیاتو سره علاقه مندي ښکاره کوي کنه؟
زه بلی په دې لړکې یو ډېر ښکلی مثال زمونږ د یو مشر جمیل خان لاله ورته وایي، نو هغه هم د شاعرانو سره او د شاعرۍ سره ډېر زیات خدمت کوي او د شاعرانو ډېر قدر کوي. زما سره په خپله باندې ملاویږي، سهار مې ورسره خبره کېده نو هغه ماته یوه خبره وکړه، یاره مخکې او مونږ سعودي عرب ته یو بل ځای ته خطونه لېږل، نو چې کله راته کور هغه شروع شو نو موږ به په اردو کې لیکل کول. نو د اردو لیکل چې کوم دي هغه خو به موږ هغه شان نشو کولی. نو لکه مطلب دا دی چې زه هم داسې وایم چې دا موږ به مخکې دا خطونه متونه لېږل، نو سړه پکې راځي، پلاله پکې راځي، ټانټې ټوپ کول وغیرہ وغیرہ، نو دا خو موږ په اردو کې بس لیکلی شو، خو بس لول تپل به مو سره کول. نو که د دغې په ځای باندې موږ پښتو خپل ژبه استعمال کړې وي، نو موږ به خپل میسج یا خپل خبر چې کوم دی هغه هم په صحیح طریقه رسولی وی، او د دین علاوه چې کوم دی زمونږ کار به آسان وي، د خپلې پښتو یا د خپلې ژبې خدمت به موږ کولی. بیا پاتې شوه ستاسو د دغه خبره، نو زه دا کنټیکس کې به تاسو ته دا ووایم چې مخکې واقع ده چې موږ اردو له ډېر زور ورکړی او موږ به دا د بل ژبه په موږ باندې ډېره ښه لګېده، خو اوس د وخت سره به خلکو کې چونکې شعور راغی او خلکو ته د مادری زبان یا د مورنۍ ژبې چې کوم دی د هغې ډېر زیات احساس شوی دی، نو واقع چې خلک ورسره مینه کوي. زما په خپله باندې ما په اوله کې به د یولسم دولسم په ټایم کې ما په اردو کې شاعري کوله، خو چې کله بیا زه پوه شوم د وخت سره لکه هغه سړي کې شعور راځي، نو بیا ورته اندازه کېږي چې مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري او د دې د پرمختګ دپاره، د وړاندې تلو دپاره دا څومره اهم دي زموږ دپاره، او د دې په وجه باندې انسان څومره ترقی او پرمختګ کولی شي. نو په دې هغه کې به کنټرکټ کې خو به زه دا خبره وکړم چې د خلکو مینه مو سره زیاته شوې ده، او ماته د بخزاده دانش صاحب هغه یو لطیفه را یادېږي، ویل چې که د دغه نه د دنیا نه ویل ماشومان لري کې، نو صرف پولیسان او شاعران به پاتې شي. نو په شیرینګنی نسته کې همدغه کیسه ده چې دومره بلا شاعران دي، ماشاءالله په سټوډنټس کې ډېر بلا دي، په ټیچرس کې هم ډېر ښه شاعران دي، او لکه مطلب دا ده چې ښه په درجه طرفه کې حصه اخلي په مشاعرو کې، او داسې د فیسبوک په تھرو باندې یا د نورو مشاعرو په تھرو باندې یا لایو کېږي په فیسبوک باندې، نو ښه ټیک ټاک حصه اخلي او هغې ډېر زیات خوښه کوي او برخې پکې اخلي. نو واقع چې ډېر زبردست طرف ته زمونږ د پښتو خدمت شروع دی ماشاءالله، او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ډېر ښه الفاظ رانه نوځي ورځ په ورځ، لمن یې پراخېږي.
اسرار صاحب، تاسو نه به ستاسو شاعري هم اورو، نو ارشاد.
یو غزل نه غزل مې لیکلی دی، داسې وایي چې مې ټول اولس په سر شو، چې مې ټول اولس په شر شو، زه د چا نه ګیله وکړم، دا چې کور په کور محشر شو، زه د چا نه ګیله وکړم، او هم زما وینه تویږي که بابل دی که کابل دی، سر سالو مې پرې خبر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. بیا مخکې امیر صاحب داسې وایي چې یو پښتون د ټوپک یو پختون د ټوپک شاته بل په مخه بل په نخه، یو پختون د ټوپک شاته بل په مخه بل په نخه، بل مالک پرې د ډالر شو، زه به چا نه ګیله وکړم. او مخکې وایي چې زه مرګی منم شهید شوم خو عابده ته یې واوره، زه مرګی منم شهید شوم خو عابده ته یې واوره، رانه پاتې روغ خبر شو، زه به چا نه ګیله وکړم. او مخکې وایي چې وطندار دي که اغیار دي، جنگ زمونږ کوڅې لرا وړي، وطندار دي که اغیار دي، جنگ زمونږ کوڅې لرا وړي، یو د بل زیر زبر شو، زه به چا نه ګیله وکړم. او ما او تا ته چې ادب ښي دی پخپله بې ادب دی، ما او تا ته چې ادب ښي دی پخپله بې ادب دی، د کارغه چې سپین وزر شو، زه به چا نه ګیله وکړم. او بیا وایي چې مونږ په داسې ځمکه اوسو، مونږ په داسې ځمکه اوسو چې انسان د ځان دښمن دی، بیا په اور سروې نه خطر شو، زه به چا نه ګیله وکړم. او خلک کور ته په الوت دي، نګرانر صاحب توجه غواړم، خلک کور ته په الوت دي، مونږ د غار په غاړه ناست یو، خلق پور ته پالوت ته مونږ د غار په غاړه نه چی، هر مکتب مې چې څنګه شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او مخکې وایي چې په دې تمه مودې تېرې شوې چې امن را روان دی، په دې تمه مودې تېرې شوې چې امن را روان دی، خو چې جون مې مازدیګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او داسې وایم چې خپلواک یم خو همېش د بل د واک یم، داسې وایم چې خپلواک یم او همیش د بل دوا کوم، چې لوهار را ته زرګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او مخکې داسې ده چې انقلاب ته لار جوړېږي خو سرګړې به وي څوک، انقلاب ته لار جوړېږي خو سرګړې به وي څوک، دا یو خوب مې به نظر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او زه اصرار په بام ناره کړم خو ټول چم په خوب وده دی، زه اصرار په بام ناره کړم ټول ټول چم په خوب وده دی، څه بې حاله مې ځیګر شو، زه به چا نه ګیله وکړم.
اوس به مو یو شعر په ترنم کې هم واورو. ستاسو ترنم خو هم ماشاءالله ډیر ښکلی دی، نو که لطف کوي او خپل یو شعر راته په ترنم کې هم واوروي.
جون لا د وختونو په مخ نه وی ترانه ګورم، سو غشي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم، هو سو غشي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. یو پتن غلام یم بل په سوچ کې مې پی ځوان چي، په سوچ کې مې پی ځوان چي، یو پتن غلام یم بل په سوچ کې مې پی ځوان چي، په سوچ کې مې پی ځوان چي، نور پمین نکیږي بس شر لبهانه ګورم، سوغشی دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. ژوند له د وختونو په مخ نه وی ترانه ګورم، سوغشی دشمار دی چرته بل نشانه ګورم، هو سوغشی دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. هر سړی د خار کې د خپل وس پور لټ کړم، هر سړی د خار کې د خپل وس پور لټ کړم، خپل وس پور لټ کړم. هم ری چر تل ریو سہرا کے اشیا نا گورم سوغشی دشمار دی چر تبل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چر تبل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے ترانا گورم دا حسن وحلی خو مدام جڑا سل کے کوی مدام جڑا سل کے کوی دا حسن وحلی خو مدام جڑا سل کے کوی مدام جڑا سل کے کوی شم چیلم بکی چرتا دسے پروان گورم سوشی دشمار دی چرتا بل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوشی دشمار دی چرتا بل نیشان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم بیاد گل کے دو دعا ارز اوشوی او دو پاتی دی دو اوشوی او دو پاتی دی بیاد گل کے دو دعا ارز اوشوی او دو پاتی دی دو اوشوی او دو پاتی دی وقت چی پو کی ادری گی وقت چی پو کی ادری گی اس پہ زلے افسانا گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن خو وچ منڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا جن خو وچ منڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا غم کی چی سندری وائی دا سے مستان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم بدا کے پنخا او پخوا خکے پڑ ڈیم پخوا خکے پڑ ڈیم زرون چی سرگن کی اور اختینے آئی نا گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم اے اسرار دا کلے خوٹول دلے ونو دے ڈاک خوٹول دلے ونو دے ڈاک اے اسرار دا کلے خوٹول دلے ونو دے ڈاک خوٹول دلے ونو دے ڈاک زدستڑی جون لچرتا سم یو دیوان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم
ګران اوریدونکو دا او د دیر محمد اسرار چې تاسو یې د ادبی هلو زلو نه خبر شوې، بل اونۍ به بیا د نورو او نوو مطالبو سره حاضریږو. تر هغې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಡೆ ಗಮ ಬ್ರಹ್ಮನರಹೇ ಗಮ.